ستړي مشي دا د وایس اف امریکا دی ودا زه نصر الله خان يم تاسو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ګورئ لومړی درته د مهمو خبرونو سره ټکی وړاندې کوم سواد کې د سکول ډرایور د وجنې پر ضد احتجاج کې زرګونو کسانو ګډون کړی وو په خبر اسلام آباد کې هم زده کوونکو سواد کې د رواني نامنې پر ضد احتجاج کړی بلخوا د تعلیم د مبارزې ملالای یوسفزی پاکستان ته په ورتګ د سواد خلک تم لري چې د سیمې په امنیت به خبري وکړي او د نړیوال مالی مرستو ادارې IMF مشر میرمن کرستلینا جارجیو ویلی د ګران بیا قرضو زور به وس چچل شروع کړي او ایران کې د دوی شکلنې مهسا امینی په پولیس حراست کې د وجنې پر ضد د احتجاجونو لړۍ د دغه هیواد د تیلو او ګیسو لوی مرکز اسالو یا تا خور شوې ده سرټکی تاسو اوریدل وزو د رپورټونو په لور
د ډیو سره
اوسې د وایس اف امریکا ډیو دا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري په خبر پښتونخوا په سیلګری ضلعه چکمدا سواد کې التا پرون په دزو کې یو د سکول ډرایور وجل شو دا غي سره ماشومان زخمیان شو په ډړه باندې په سواد کې احتجاج شو دی دغه احتجاج روسته حال سره زمو سره د سیمینا د ډیو خبريال عدنان بیٹنه موجود درته کړلې و ستړی مشه په خیر علي عدنان بیٹنه سره
مهرباني نصر الله صاحب
بیٹن سے په سواد کې چکم احتجاج شوه دے پزرګونو خلک وچراغلی ورته د احتجاج په اړه باندې کرسته حال د ډیو کتون کوریدونکو سره شریک کړي
مهرباني د خلک د سواد په نشاط شوق را جمع شي وو او دغه د سواد ځای خلکو لخوانه اعلان شوی وو په دې کې د صوبي کمپرستا سیاسي ګوندونو ترڅنګ مذهبي ګوند جماعت اسلامي مشرانو هم ګډون کړی وو او دغه احتجاج ورسته له هغه د سواد خلکو اعلان کړی چې پرون په سواد ګولیباغ سیمه کې د سکول ماشومان په یو ګاډي ډز شوی چې په هغه کې د ګاډي ډرایور مړ شوی او دوا ماشومان چې دی هغه ټپین شوی وو د سواد پولیس وای دغه پیښه مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړي او پلټنې پیل کړي دي او تر دې مهاله دغه پیښه ذمہاریم څا په غاړه نه ده اخستې بل تر دې نه په 8 اکتوبر په سواد ویو بل سیمه کې چرته چې پولیسو داوا کړی و چې دوا کسان تر هغه وجل شوی دي تر هغه ورسته دغه کورنۍ کسانو ویل دا کسان تر هغه نه وو او د پیسو لیندین په نتیجه کې وجل شوی دي خو پسواد کې تر هغه پرځت پولیس چي دي هغه وای دا کسان لوړان دینه پولیسو ته مطلوب وو او په امنیتی ځواکونو بریدونه کې ککړ پاتې شوی او دای هم ویلي چې د امنیتی ځواکونو سره پښتنې کو عملیاتو کې دا دواړه وجل شوی دي خو دغه کورنۍ چې دا د غوښتنه کوي چې دغه پیښ د احتجاج پلټنې وشي او دغه د لکه د کسان به ګنا دي نن په دې لړ کې د سواد د خلکو نه خوا چې دغه کم احتجاج شو په دې کې د بلابیرو خلکو ګډون کړي او احتجاجي مظاهره ته وینا پر مهال د جماعت اسلامي سېنټر مشتاق غنی وویل چې د پاکستان په پارلمان سخت نیوکه وکړي او ویل چې د پارلمان د ربر سټمپ ته او د ټول اختیار چې دی دغه د جی ایچ کیو یعنی راول پنڈی سره دی دغه سید عوامي نیشنل پارټي چې کوم مشر دی ایم ایل ولی هغه هم په د پاکستان په پوز او په حکومت نیوکه وکړي او د سواد کې امن پر ځای کول غوښتنه وکړه منظور پښتین هم د احتجاج تور غلو او نیشنل ډیموکراټک موومېنټ چې کوم مشر دی افراسیاب خټک هغه هم ورغلو او دغه احتجاج کوونکو ول چې سواد کې لتیری لړنی مدیر سره حالات خراب شوی دي حکومت په سترګو باندې ویني خو حکومت چې دی هغه د دغه چې کوم د سواد امن دی هغه کې د امن راوستلو کې ناکام شوی دي زما تاسو ته وایم چې د 13 اگست راسي په سواد ضلع سیمه کې د طالبانو شکر کېدل لیدل شوې دي او هغه وخت د پاکستان پوز هم یو بیان ورکړی وو او دوی ویلو چې د نظر په ساتي او د غرونو کې په ځنې ځایونو کې په کم شمېر سره طالبانو د موجودیت معلومات دوی ترلاسه شوې دي خو تیر میاشت بیا د سواد د پاکستان چکم داخله وزیر درانه سناوله هغه دا ویلو چې په سواد کې طالبان یو افواده او داسې هیڅ کیسه حقیقت نه لري چې دلته وسلوال طالبان راغلي خو دلته بیا پر لپسې د لیکل چې د کم امن کمیټې یا د امن غوښتن کې دي په هغه باندې او په امنیتی ځواکونو باندې وسلوال بردنه تر سره کیږي او د علاقې خلک چې دي هغه پر لپسې دلته د امن غوښتنه کوي نن دغه احتجاج چې کوم راغون شوی په دې کې د غوښتنه کې ده چې دلته په زیات شمېر سره فوج هم موجود دي او امنیتی خفیه ادارې هم موجود دي، نو دلته بیا وسلوال راشي بریدو کې او پتیشت کې هم برالي شي. د دې د غشتنه کوله چې په بشپړ ډول د پسواد کې عمل پرځای کړي، او دا د ایوی ورځې احتجاج وو، او له حکومت نه دا غشتنه کړي ده چې دلته په بشپړ ډول عمل پرځای کړي شي.
اذن بیٹن سپتا شو د حکومت خبره هم وکړه، د خبر پختونخوا حکومت د پاکستان تحریک انصاف سره وزیر علي هم د سواد سره تعلق لري، نو آیا د حکومت په دې اړه باندې څه دریض مخې ته راغلی دی؟
تر اوسه پورې خو صوبې یا مرکز حکومت په دې حواله څه نه دی ویلي، خو دلته بیا په خلکو کې یو تشویش پیدا شوی دی، او تشویش دا دی چې دغه احتجاجونه کم کیږي. په دې حواله د صوبې حکومت یو طرف ته خاموش دی، بل طرف ته د صوبې چې کم ویان دی بیرستر سیف هغه بیا دا خبره کوي چې وسلوالو طالبانو سره مذاکرات روان دي، او داسې هیڅ قسمه حالات په صوبه کې خراب نه دي، او دا یو نیمه پیښه چې دی هغه په صوبه کې ترسره کیږي. بل ور سره چې کوم مرکزی حکومت ته پرون د پاکستان په پارلمان کې هم په دې باندې موسند داول خبرې کړې وي، او په دغه پیښو باندې تشویش څرګندونه کړې وه. خو تر دې مهاله د مرکزی حکومت لخوا هم دغه احتجاجونه ته څه نه دی ویل شوی. خو زه به تاسو ته ووایم چې په سواد کې په کال 2009 کې د پاکستان پوځ دلته عملیات کړي وو، او دا علاقې د هر قسم وسلوالو څخه پاکي ګرځول شوې دي، او تر هغه وروسته بیا په سواد سیمه کې دغه د ناامنۍ پیښې ریپورت شوې دي چې زیاتره ذمہواري بیا تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخلي، او د سواد خلک بار بار دغه غوښتنه کوي د خپل منتخب نمائندګانو نه کوي چې دغه د دې منتخب نمائندګان دلته نه په احتجاجونو کې لیدل کېږي، او نه په حکومتي کچه د دې کم واضح خبرګون چې دغه ناامنۍ ته ویل کېږي.
ډېر زیات مننه کوم دان بیرین سره د وخت را کولو، د معلومات شریکولو، یو جهان مننه.
مهرباني کور ودان.
د وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پختونخوا خبرونه لا دوام لري. د پیښور په زری پوهنتون یا اګریکلچر یونیورسيټي کې سټوډنټانو په سواد کې درواني نامنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده، او ریاست نه ته واضح کړې ده چې دوی نور په هیڅ صورت باندې ترهګری غملو ته تیار نه دي. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د پیښور نه د ډیوا خبريال عثمان خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا اصل گرئی سیمه سواد کې د امن لپاره شروع شو احتجاجونو لړۍ دوام لري، او نن د نهې په ورځ د اکتوبر په 11 نیټه د پیښور زری پوهنتون کې طالب علمانو احتجاجي مظاهره کړې، او سواد کې د ترهګرۍ په تازه پیښو اندېښنې ښکاره کړې دي.
د سټونټان یو مطالبه ده چې مونږ امن غواړو په خپل خاوره باندې. آیا که چرته سیکیورټی ادارې مونږ ته امن نشي راکولی، دا خو د سیکیورټی ادارو کمزورتیا ده. زمونږ بچی به وجره کیږي، زمونږ ښځې به کونډیږي. د دې ګناه صرف او صرف مونږ ته دا ګناه اوښي چې دا د دې ګناه ده، مونږ دا کار ځکه کوو.
پرون د سواد په چارباغ سیمه کې په تازه پیښه کې ناسرګند کسانو د سکول په یو ګاډي ډزې کړې وې چې په ترس کې د ګاډي ډرایور وجل شوی، او یو ماشوم پکې جوبل شوی و. زده کوونکو د ترهګرۍ پر ضد شعارونه وهلي، او د حکومت او امنیتي ادارو نه د امن غوښتنه کړې. د احتجاج ګډونوالو په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په حکومت نیوکه کړي، او ویلي دي چې د سواد سره تعلق لرونکو وزیر اعلی نن په خپل اولس کې په نظر ناراضي.
د پی ټی آی حکومت دومره په بھرپور شکل خپل مظاهره کوي، خپل قوت شو کوي، او تر وسه پورې هغه د امن لپاره د دې سواد په سیمه کې چې کوم حالات روان دي، په دیر کې دي، په وزیرستان کې دي، په باجوړ کې دي، صوبایي حکومت په دې هیڅ आवाज نه اوچتای.
طالب علمان ویل په سواد کې د ډیرو قربانۍ ورسته امن پزای شوی، او موږ به کله هم په خپل سیمه کې نور په هیڅ ډول وسلوال زغملو ته تیار نشو.
څنګه چې تاسو ته پته ده په سواد کې پښتانه اوسي، او دا قسمه خلک چې کوم راغلي دي، نو دا په غلط ځای باندې راغلی چې پښتانه اوسي. نو پښتنو کې خو بس آلریډي اسلام شته دی، د پښتنو نه غټ اسلام په چا کې نشته دی، دا تاسو ته معلومه ده. نو مونږ د حکومتي وخت نه دا مطالبه کوو چې مهرباني وکړئ دا حالات چې کم دی په دې باندې تاسو نظر ثانی وکړئ، تاسو راپاسئ، سه آواز اوچت کړئ.
د اگست په میاشت کې پوس په خپل منلي وا چې د سوات او دیر په لری پرتو غرونو کې د افغانستان نه ځینی وسلوال بیر تراغلی او بیا د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف د حکومت یو وزیر شوکت تی سبزی هم وی او ای ډی وسره په خبرو کې منلي وا چې ترهګری په صوبه کې ختم نه ده، خو پولیس او امنیتی ځواکونه مخنیوي کوي او حالات په قابو کې دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
VOA دیوا په سیټلایټ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټیل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټیل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
دی ودا د لوی خبر پختونخوا خبرونه لا دوام لري. پرون چې کله هم په سواد کې د سکول په گاډي باندې ډز وشو په دغه ډرایور وجل شو ماشومان زخمیان شول، په دې کې بیا یو په ټول لیزو رسنیو باندې ډیر سخت خبرګون مخې ته راغلی. په پیښور کې هم مظاهره شوې ده، دغه شانتي په اسلام آباد کې هم زده کوونکو په دې اړه باندې مظاهره کړله. په دې اړه باندې دا پیښه سخت غندلې ده او د نامنې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل درته وقار احمد په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
سواد کې چې اوس کم د ماشومانو په ویګن باندې کمی حمله شوې دي، د دې موږ مختلف په سختو الفاظو باندې مزاحمت کوو او موږ د ریاست نه یو ځل بیا ریاست ته دا واضح کوو که دغه حالات هم دغسې جاری وساتل شي او د دوی دغسې دغه د قاتلانه خاموشي وي، نو موږ به د سټوډنټان به موږ ټول په سړکونو راوځو او موږ به په ټول د اسلام آباد کې به موږ پروټیسټ کوو او موږ به د دې خلاف مزاحمت کوو.
طالبان څنګه رالل، طالبان له کومې خوا رالل او دا حالاتو بیا د خرابولو کوشش ولې کوي؟ دا پښتنه به موږ له چا ځخه کوو او دا جواب به موږ ته څوک راکوي؟ نو موږ دا وایو چې په دې باره کې دا معلومات وسی، دا جواب د موږ ته راکول سي، دا حالات څوک خرابوي او طالبان له کومې خوراله.
یو خو ته حکومت ریاست دا په ډاډه وایي چې یار موږ فینسینګ کړی دی، بارډر مو سیل کړی دی، نو دا بدام نه د کم ځای نه شروع ده او کم ځای نه را روانه ده. او بل خبره دغه چې دا بدامنې کې همیشه هم چې ټارګټ کیږي پښتانه ټارګټ کیږي، موږ دا غوښتنه کوو چې یاره د دې ریپورت ته جوړ شي او یو کمیشن ته جوړ شي. دا سونه بدامنې چې تیر شوی د سونه اپریشنونه شوی دي په دې خاوره باندې،
نو زموږ مقصد دغه دی موږ وایو چې موږ د سټیټ ته د کوم حکومتي ادارې چې موږ دې ته خپل پیغام ورورسو، موږ دې آگاه کوو چې بای بس دي تاسو مهرباني وکړئ دا موږ باندې نور بند کړئ او د دې چې کوم دا څوک دی، دا طالبان چې تاسو طالبان چې کوم تاسو دوباره راوستلی دي په موږ مسرت کړی دي، دا دې بند کول سي.
موږ دا اټیک کنډم کوو، موږ وایو چې دلته ایجوکیشن صرف راسي په امن پسند خلک ته پښتانه ډیر زیات امن پسند خلک ته او امن غواړي ایجوکیشن دلته چې پرویل سي. موږ وایو چې بس دا سټیټ سپانسر چې کوم ټیرریزم دا سټیټ ته لږ دا کاونټر کی او لږ چې داسې اقدامات راولي چې دا پښتونخوا علاقې چې موږ ته امن راسي.
دا وایس اف امریکا دی ودا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د نړیوالو مالی مرستو ادارې IMF مشر میرمن کریستلینا جارجیو ویلي د ګران بیا قرضو زور به وس چچل شروع کړي. میرمن جارجیو پرون په واشنگتن کې د IMF او ورلد بانک د کلنۍ غونډې د پرانیستې په وخت دغه خبرداري ورکړې وو. د ورلد بانک مشر ډیوډ مالپاس هم ویل چې مضبوط ډالر د پرمختلونکو هیوادونو پیسې کمزور کړي ده او دا به د هیوادونو د قرض پیټه نور درون کړي. په دې اړه باندې نور حال د وایس اف امریکا ډیوا په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د نړیوالو مالی مرستو دوه لوی ادارو IMF او ورلد بانک د نړیوال اقتصاد د ټیټېدو د خبرداري ترڅنګ ویلي چې ګرانی پرمختللو هیوادونو کې د اقتصاد د پل ورو تاوېدل، مضبوط ډالر او په امریکا کې د سود د کچې لوړ پاتې کېدل به د پرمختلونکو یا پوروړ هیوادونو د قرض فشار نور هم زیات کړي. پاکستان هم د پوروړ هیوادونو په لیست کې دی او د IMF او ورلد بانک د پرونی اټکل وړاندې د پاکستان دولتي بانک هم پرون په یو رپورټ کې د لانورې ګرانې او راتلونکي کال د پیداوار کچه د 2% پورې خودلې، یا یاد هیواد د سیلابونو وړاندې د جون میاشت کې د پیداوار کچه د 15% پورې خوده و. د پاکستان گاون کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان هم د بې وزله هیوادونو په فهرست کې دی. طالب چارواکو د اقتصاد د آئنده په اړه کوم شمیري ورکړې نه دي، خو د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې تیرونی ویلي وو چې د طالبانو د واک اخستلو وروسته د افغانستان جایز اقتصاد تر اوسه د 5 اربو یا میلیارډ پورې تاوان کړی دی. د ایم ایف د اټکل په حساب داسې تمه کیږي چې د نړۍ په درو کې یو اقتصاد به روان او راتلونکي کال کې 2000 د لاندې تللو سره مخ کیږي او د 2000 شپږم پورې د نړیوال ټیټ بازار لامل د تاوان کچه نږدې 4000 اربه یا میلیارډ پورې خودل شوې ده. اقتصاد پوهان د دوانو مشرانو خبرداری د پاکستان غوندې هیواد لپاره د اندېښنې وړ ګڼي، ځکه چې د ایم ایف د اټکل تر مخه پاکستان باندې نږدې 1.3 اربه ډالره پور دی. خو د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي چې د خستل شو قرضونو په شرطونو کې د بدلون لپاره خواست نه کوي. نوموړي ویلي داسې کول به د هیواد په اقتصاد اغیز وکړي، خو رایټرز خبري اداروي په پاکستان د اعتبار کچه کمه شوې ده. ایم ایف وایي د اوکراین جګړې، کرونا وایرس، ګرانۍ او موسمي بدلون د نړۍ اقتصاد په تیرو 80 کالو کې د بل هر وخت نه زیات ټیټ کړی دی. ایم ایف وایي په ټولنیزو برخو کې پانګې، اقتصاد ډیجیټل کول او زیات سیمه ایز تجارت ته اړتیا ده. د ادارې تر مخه پکار ده د یو هیواد ښه فصل لکه غنم، جوار یا نور غله بل ګاونډي هیواد ته په اسانه لاړ شي چې د خوراک د کمی او ګرانۍ مخه ونول شي. دا داسې شرطونه دي چې د سیمې یعنی هند، پاکستان او افغانستان اقتصاد پوهان پرې د پخوا راسه خبرې کوي او وایي پاکستان باید د هند او افغانستان سره د تجارت لپاره د خلاصې پولي پالیسی خپل کړي. پوهان د افغانستان وضع هم د منځنۍ ایشیا سره د تجارت په لار کې لوی خنډ بولي.
وایس اف امریکا ډیو ده. په ایران کې د 2 کلنې جنۍ مهسا امینی په پولیس حراست کې د وژنې پر ضد د احتجاجونو لړۍ د دغه هیواد د تیلو او ګیسو لوی مرکز اسالویا ته خپره شوې. په اوسلو کې د ایران د بشري حقونو په اړه یو ډلوای د احتجاجونو په محل تر اوسه پورې 115 کسان وژل شوي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د ډیوا همکار نوشروان قلندر په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د وایس اف امریکا د انګریزي څنګه په یو رپورت کې ویل شوی دی چې د دوشنبه په ورځ په سوشل میډیا خپور شو او ویډیوګان کې خودل کیږي چې د تیلو او ګیس د اسالویا مرکز کارکونکو د امیر مرداباد او بشرما غګونه پورته کوي. اسوسییټډ پریس په خپل رپورت کې ویلي چې د سټلایټ نه اخستو شو عکسونو کې ښکاری داسې چې د تیلو او ګیس پاکولو د مرکزونه هم د اسالویا دي. رویټرز خبری ادارې بیا ویلي چې په سوشل میډیا کوم ویډیوګان خبريږي هغه د ایران آبادان او کاغان د تیلو پاکولو کمپنۍ دي. رویټرز وایي چې د روانو احتجاجونو په نتیجه کې د تیلو صنعت ته خطر جوړ شوی دی. ایرانی چارواکو د مظاهرو د خبرونو خبرېدو مخنیوي په خاطر په انټرنیټ کې خندان اچوي، خو د احتجاجونو ویډیوګان بیا هم آنلاین خبريږي. د امریکا حکومت د خزانه وزارت تیرونه په انټرنیټ د بندیزونو په سر د ایران د داخله او مواصلاتو د وزیرانو په شمول 15 ایرانی چارواکو باندې بندیزونه هم لګولې دي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې د مهسا امینی د مړی په ضد پروانو احتجاجونو د ایران د مذهبي پولیس لخوا د تشدد غندنه کړې ده او ویلي یو چې د ایران حکومت د رائے د ازادۍ د پرم نه مظاهرو په ضد طاقت کاروي. دا بندیزونه د ولسمشر جو بایدن د هغه بیان نه وروسته ولګیدل چې هغه ویلی وو امریکا د ایرانی خزو او ولس سره ولاړه ده چې په خپل جرأت یې نړۍ حیران کړې ده. موږ به د ایرانیانو د آزاد مظاهرو د حق ملاتړ جاری ساتو. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی د روانو مظاهرو په اړه ویلیو دا د امریکا او اسرائیل په پلان ترتیب شوی دی. ایرانی حکومت دریز لري چې د مهسا امینی مړینه په پولیس حراست کې د تشدد په نتیجه کې نه ده شوې، بلکې دې ته د زړه دوره شوې ده. خو د مهسا امینی د کور خلک بیا وایي چې په هغه د پولیس په حراست کې تشدد شوی او د هغې وروسته مړه شوې ده. د مهسا امینی د مړینې وروسته چې کوم احتجاجونه راپارېدلي اوس په اومه اونۍ کې داخل شوي دي. د ایران په یو شمېر برخو کې د مظاهرهچیانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ اکثره نښتې لیدل کېږي. د بشري حقونو د هنګاو په نامه یوې ډلې ویلي چې د ایران په شمال غربي سیمو سنندج کې د احتجاج کوونکو په ضد درنه وسله هم کارول کېږي او په کوردمیشته سیمو ساقیز او دیوان دریاتا د ځواکونو لویه شمېره لیږل شوې ده. دغه ډله وایي د تیر خالی په ورځ په دغه سیمو کې 15 مظاهرهچیان هم وژل شوي دي. نوشروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
دا وایس اف امریکا دی ودا د لوی خیبر پختونخوا په دویم برخه کې درته ز نصر الله خان به هرکلی وایم. په خیبر پختونخوا کې وړي یا پاکستان کې قرضې څنګه خستل کیږي، د څه د پاره خستل کیږي، په دې باندې څه کارونه کیږي، بیا څنګه واپس کیږي، په دې اړه باندې خلکو ته څومره فائده شوې ده، نو وخت به وخت باندې کم بینکونه ورکوي، او په دې کم داسې شرایط دي چې خلک یا شرطونه دي چې خلک یې نشي پوره کولی او دغه قرض ته اپلای نه کوي یا اخلي نه. خو د کوم نوی رپورټ چې پاکستان مایکرو فاینانس نتورک وایي چې روان کال 2022 په دویمه سماهی کې د اپریل نه تر جون پورې په وړو قرضو کې نږدې 14% اضافه شوې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل اخلو زموږ سره د سیمینا د ډیوا خبریال ریاض حسین موجود دی. ورته هرکلی وایستل مشي په خیر راغلی ریاض حسین صاحب. پاکستان د مایکرو فائنانس نتورک وایي چې په دې کال کې په وړو قرضو اغستلو کې 14% اضافه شوې ده، څه تفصیل یې لري؟
جی نصر الله صاحب، دغه رپورټ په وسطو کې راغلی دی د پاکستان مایکرو نتورک لخوا، او هغه ویلي چې په پاکستان کې کوم مایکرو فائنانس بینکونه دي په هغه کې دا چې زیاتره دي وړې قرضې ورکوي کاروباریانو ته. هغه وی چې دا دل چې دینو په دوه ماسي ماهه کې چې کوم د اپریل نه د جون پورې دا په هغه کې قرضې چې دینو زیاتې ورکړې شوې دي، او دوی دا خبره کوي چې په پاکستان کې چې اقتصادي بدحالي ده او بیا د دې سره سره اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي، خو د دې باوجود چې کوم مایکرو فائنانس بینکونه دي هغه چې دینو زیاتې قرضې ورکړې دي. دوی په دغه خپل رپورټ کې دا وایي چې دا تقریبا کال 2021 چې کومه لومبه سیمه هی وا د هغې نه دا تقریبا 10.5% چې دا زیاتې قرضې خلکو اخیستې دي، او په دغه رپورټ کې دا ویل شوي دي چې په مجموعي توګه 1.5 لک روپۍ نه زیاتې قرضې چې دنو تقریبا 80 لک خلکو ته ورکړې شوې دي. د دې دوی کې 3.4 میلیونه خلک چې دنو د دینه ګټه ترلاسه کړې دي، او دوی دا خبره هم کوي چې د دین وړاندې چې کوم په کال 2021 کې دغه لومبې سیمه هی وا په هغې کې چې کومې پیسې ورکړې شوې 1.5 لک روپۍ چې دنو تقسیم کړې شوې وي، خو دا دل چې کمی دی په کال 2022 کې اوس تقریبا 1.35 لک روپۍ چې دنو هغه خلکو ته ورکړې شوې دي. د دې سره سره دغه ویل کېږي چې بیا دغه خبر هم په دې کې راځي چې د آبادی چې کومه برخه ده په ټول پاکستان کې دوی دا وایي چې تقریبا 70% نه زیاته برخه چې دنو هغه ته دغه قرضې دغه ګټې خلکو اغستې دي، او بیا واړه کاروبار کوونکي چې کوم سړي دکان کوي یا کوم د آی ټي کاروبار کوي کوم چې واړه واړه کاروبارونه دي، او دغه مایکرو بینکونه چې کوم دي دا وړې قرضې ورکوي، نو د هغې نه چې کوم خلکو ګټه ترلاسه کړې ده په پاکستان کې دا ویل کېږي چې د آبادی تقریبا 70% برخه چې دنو بیرته ورکړې ده، خو دې کې چې دا د 60% برخه چې دنو هغه اوس هم دغه قرضونه محروم ده. دلته چې کوم د ماهرینو سره بیا کومې خبرې کېږي نو هغه دا وایي چې په پاکستان کې یا خاص کر په خیبر کې کومې تقې دي، نو په هغه کې دغه سہولتونه چې دنو هغه ډېر کم دي، او زیات چې کوم مایکرو فائنانس بینکونه دي هغه د بینکونو لخوا د کمرشل بینکونو لخوا جوړې شوې دي، یا د غیر دولتي ادارو لخوا جوړې شوې دي، یا چې کومې د ګورې ادارې دي داغو لخوا کم جوړې شوې دي، چې چونکې آبادی بیا په پنجاب او سندھ صوبو کې زیاته ده، نو زیات بینکونه چې دنو هغه هلته دي، او بیا په خیبر پښتونخوا کې د دینه زیات آبادی چې دغه غبي برخه ده او هغه د دینه ګټه نشي تر لاسه کولی.
صحیح ریاست سره تاسو ویل چې زیاتره په سند او بلوچستان صوبه کې خلکو ته ګټه پورته کړې دي یا د قرضې اخستې دي په قبایلی سیمو کې یا په خیبر پختونخوا قبایلی ضلع چې کوم دي په دې کې خلک ولې سو مشکلات لري یا په دې ګټو دغه ترلاسه کولو قرضو ترلاسه کولو کې یا دوی غواړي نه چې دا قرضې واخلي وجه څه ده؟
نصر الله صاحب یو خو دا خبره ده چې زما هم وخت وخت باندې کوم چې د مایکروسافټ مایکرو فاینانس بینکونه دي هغوی نن هم ما یو منیجر سره خبرې شوې نو هغه وایي چې په خیبر پختونخوا کې یو خو د دې چې کوم برانچونه دي یا په خیبر پختونخوا کې چې کوم د مایکرو فاینانس چې کوم بینکونه دي هغه جوړیږي نو دا د ضلعو په سطح باندې یو جوړیږي په ضلع کې یو مایکرو فاینانس د یو ادارې چې دی هغه اډاون دی هغه جوړیږي بیا د تحصیل په سطح یا په لاندې سطح باندې چې کوم وړ خاورونه دي په هغه کې دغه بینکونه یا دغه سهولتونه خو نشته دي یو دغه خبره ده بل دا خبره ده چې په خیبر پختونخوا کې یو کو چې کوم قرضې اخستل کیږي که هغه کمرشل بینکونه دي او که هغه مایکرو فاینانس بینکونه دي د دوی چونکې شرطونه چې دي نو هغه ټول یو شان دي او لکه دو چې کوم یو سړی قرضه اخلي نو بیا په کار نه ده چې حکومت دونه بیا دغه یا مایکرو فاینانس بینکونه دونه دغه وختنه کوي چې را تا دکان دی یا ستا کاروبار دی دا غیر ډاکومنټیشن چې یا دا غیر رجستریشن تا کړی دی کنه دی کړی دا غیر چې کوم ریکارډ دی هغه مونږ ته وخایا دې سره سره بیا یو دغه هم د چې دغه په هنده خبر هم کوي چې را تم کې دا قرضې چې دونه په دې کې سود دی یا د سود زیاته ریسه چې دونه اخستل کیږي ځکه چې کمرشل بینکونه هم زیاتې سود چې دونه هغه پاتې باندې لګي او بیا مایکرو فاینانس بینکونه چې دونه هغه هم د خپل خوخې سود چې دونه اخلي که د حکومت لخوا کوم شرم مقرر شوی نو بیا د بیخ پر خوخه د جګ په دې او ترې شل واغسته که د پیندل په دې شل واغسته یا د دې نه سیوا واغسته خو بیا هم هغه زیات سود اخلي او زیات خلک چې دینو هغه د اسود چې دینو د اسود باندې زیات یقین نه کیو ټوم کې مذهبي رجحانات هم دي نو خلک سود ته زیات غاړه نه دي خو د دې سره سره بل یو دا خبره هم ده نصر الله صاحب چې زمونږ کمې قبایلی علاقې دي په خیبر پختونخوا کې کومې ورکړې کې شوې علاقې دي نو دغه ټوم کې وروسته پاتې علاقې دي او په دغه کې داسې غټ خارونه هم نشته دي د وړاندې نه په دغه علاقو کې یو خو امنومان حالات هم خراب دي دغلته کې دغه سهولتونه نشته دي ځکه چې اوس تاسو ویم یا غټ خارونه چې دي یا پېښور دی یا مردان دی یا د دې سره سره نوخار دی نو دغلته کې خو دغه بینکونه یا دغلته کې مایکرو سافټ بینکونه خو شته خو بیا په لرې پرتو علاقو کې دغه چې کوم سهولتونه دي دغه ډېر کم دي او خلکو ته هم دغه پته نشته چې د دې بینکونو نه قرضه واخلي او بیا دغې نه کاروبار شروع کی یا دغه نه ګټه ترلاسه کړي نو دغه د مایکروسافټ چې کوم منیجران دي چې کوم دغه کارکونکو دي نو هغه به چې په خیبر پختونخوا کې د دې وړو بینکونو چې دینو ډیر زیات ضرورت دي چونکی په خیبر پختونخوا کې یو بینک چې دینو هغه ډیر زیات خلک خوخي او زیات خلک دغه قرضې اخلي چې پاره کې یو د غیر دولتي ادارې بینک دی ان ار اس پی هغه ته وي او هغه یو بل سکیم شروع کړی دی نو د هغه دغه چې هغه نه د اسلامیک بینکینګ نوم کوي او هغه چې رمنګ دا اسلامي قرضې چې دا ورکو یا بغیر د سود نه دغه قرضې ورکو نو زیات خلک چې دغه ابو طرف تر راځي بیا نور چې کوم بینکونه دي هغه د موبایل لینک بینک دی هغه د سن مایکروسافټ بینک دی یا یو بی ال مایکروسافټ بینک دی دغه څه نور ګڼ شمېر چې کوم بینکونه دي هغه چې کوم دلته کې سهولتونه ورکوي نو هغه باندې سود هم زیات دی بیا د هغه لپاره چې کوم ډاکومنټیشن دی یا کوم شرطونه دي هغه هم لکه وخت وخت باندې د موږ خلکو سره خبرې کوي او چې دغه ګران دي کوم چې واړه کاروبار کوونکي دي یا نور داسې دکانداران دي هغه وی چې موږ خرڅي اخلو بیا دغه لپاره کوم ډاکومنټیشن دي یا کوم شرطونه دي هغه چونکې سختي او بي وی چې موږ کله بیا د بینک نه قرضې اخلو نو هغه شرطونه چې دي هغه بیا په ګران باندې موږ پوره کولی شو نو د هغې کوم وجه باندې خلک زیاتې قرضې چې دي په خیبر پختونخوا کې یا په قبایلي سیمو کې هغه نه اخلي او هغه ته بیا دغه محرومي زیاته ځکه ده چې دلته کې یو سهولتونه کم دي او بیا هغه اخلي هم نه نو ډېر خلک
دغه غوښتنې به برخه پاتې شي. صحیح. د اوسنځ تاسو سود خبر او کړه شرعي سود خو حکومت د نوې رپورت هم دل چې 45% پورې برقرار ساتل دي. نو په دغه کې د دې آیا په دې اساس باندې اثرات شته؟
یو نو خلاصې د سود په حواله باندې تاسو وایم چې د پرونچې کوم پالیسی راغلي دا د سٹیټ بینک لخوا او هغه دا ویل دي چې دغه 45% چې کوم د سود شرط دغه برقرار په دې وجه ساتل شوی دا چې موږ دا کوشش کوو چې په پاکستان کې چونکی گرانی چې دغه غزيات ده یو خدغه گرانی کنټرول شي، بل د پاکستان چې کوم تجارتي یا کرنٹ اکاؤنٹ خساره ده د هغې د کنټرول کولو لپاره موږ دغه د سود شرح برقرار ساتلې ده. خو بیا وخت په وخت باندې ماهرین هم دا خبره کوي چې د سود شرح 15% چې دغه ډېره زیاته ده، ځکه چې دې سره بیا په کاروبارونو باندې اثر پرېوځي، کاروبارونه په قلاره کېږي، او چې کله کاروبارونه په قلاره شي نو بیا د هغې سره بېروزګاري چې دنه ډېره زیاتېږي، ځکه چې یو ځای کې کاروبار نه کېږي چې چونکې خلکو د بینکونو نه وړاندې هم قرضې اخیستې دي، که په لږ سود باندې خلکو اخیستې خو چې کله د بینک د سود شرح زیاته وي نو بیا په هغې باندې د هغې شرح په بنیاد باندې به دوی خپلې قرضې چې دنو هغې حساب سره واپس کوي. نو چې کله یو سړی د بینک نه قرضه واخلي او د هغې د سود شرح سیوا شي هغه 15 یو سړی اخیستې ده په 11% اخیستې ده یا په 9% اخیستې ده، خو که د حکومت لخوا په دې کې اضافه وشي 15% تو کسینو بیا چې کله دې قرضې واپس کړي نو دې به هم په دغه سود په شرح باندې چې کومه سیوا شي په هغې باندې به دې پیسې واپس کړي. نو چونکې کاروبارونه بیا خلک هغې ته بیا غاړه نه ږدي او هغې سره کاروبارونه په قلاره هم شي، نو بیا داسې وشي چې کم کاروبار کوونکي دي هغوی بیا د خپل کاروبار نه چې کم کارکوونکي دي هغه کم کړي، کم سټاف چې دي نو هغه کم کړي او هغې سره بیا خلک بېروزګارۍ طرف ته لاړ شي. نو زیاته دا یو خبره ده چې د سود شرح څومره زیاته وي په یو ملک کې نو بیا د هغې سره د هغې ملک اقتصاد چې دي نو هغه مخ په وړاندې نه دي او هغه په قلاره قلاره باندې وخته راځي او هغې سره د خلکو مسلې چې دي نو ستونزې چې دي نو نورې هم زیاتېږي.
صحیح سری حسین صاحب، یو طرف ته څنګه تاسو د سود شرعي سود خبره وکړله، خو بل طرف ته د مدمخ کې د گاډو او د کورونو په اړه باندې چې کوم فاینانسینګ پیسې اخیستلو د بینکونو نه هغه زیاتو خلکو به خبرې کولې، اوس دغه داسې زیاتره داسې په میډیا کې یا په دې اړه باندې خبرې نه کېږي، ولې خلک پیسو اخیستل بند کړي دي که دوی بینکونو پیسې ورکول بند کړي؟
جی نصر الله صاحب، دا د دین وړاندې چې کوم حکومتو د پاکستان تحریک انصاف حکومتو هغوی مختلف سکیمونه راوړي وو او بیا د سټیټ بینک لخوا کوم چې کمرشل بینکونه دي یا کاروباري بینکونه دي هغوی ته دا ویل شوي وو چې تاسو خلکو ته قرضې ورکوي، په هغې کې بیا د ځوانانو دپاره بیل د قرضو سکیمو، هغې کې د ګاډو د کاروبار ادارو دپاره بیل سکیمو، دغسې د کورونو جوړولو دپاره بیل سکیم راوړل شوی وو. هغه سکیمونه داسې وو چې په هغې کې یو خو د کورونو دپاره چې کوم سکیمونه راوړل شوي وو نو په هغې کې دا ویل شوي وو ته چې هغه کې د سود شرح چې نو هغه ډېره کمه وه، هغه 3% وه یا 15% وه، یا ورته چې څومره به زیات خلکو پیسې اخیستې نو هغه به د هغې حساب سره 5% او داسې 12% ته به هغه د سود شرح چې نو هغه زیاتېدله. په هغه وخت کې بیا د سټیټ بینک لخوا کمرشل بینکونو ته دا ویل شوي وو چې تاسو په خلکو ته چې نو د کورونو دپاره قرضې ورکړي، که یو سړی د ګاډي دپاره قرضه اخلي او هغه ګاډي اخلي نو بیا هغه ته هم ورکړي، او د دې سره سره بیا ځوانانو ته چې دنو لکه یو وټ سکیم نه راوړل شي وو چې یو داسې ځوانان چې هغوی خپل کاروبارونه شروع کوي نو هغوی ته په اسان شرطونو باندې دغه سکیمونه شروع کړو. خو کله چې دغه حکومت ختم شو او بیا د پاکستان مسلم لیگ نور حکومت راغی نو په هغه وخت کې دا محسوس کړی شو چې چونکې د پاکستان اقتصاد چې دنو خراب دی، د پاکستان سره هغه عمره پیسې نشته دي، نو هغوی دغه سکیمونه چې دنو هغه په حال چې دنو ګنډولي دي، د ځوانانو چې کوم سکیم دی د قرضو ورکولو په هغې باندې کار نه کیږي، هغه په حال چې دنو په عادي توګه باندې ګنډولي شوی دی، دغه سی بیا نور چې کوم د گاډو لپاره کمې پیسې ورکړي هغه هم په هغې کار نه کیږي، بیا د کورونو لپاره چې دنو په حال دغه چې چا اپلای کړی دی هغه ته دا ویل شوی دی چې په حال تاسو انتظار وکړئ او په دې باندې لا په حال کار نه کیږي، ځکه چې حکومت وی چې را د بمغه شروع کوم، خو دې وخت کې چې حکومت سره کوم اقتصادي ستونزې دي او د هغې د وجې نه دوی چې را دغه ځندولې شوې دي، او چې کله بیا حکومت مالی حالت ټیک شي نو بیا به دغه سکیمونه شروع کیږي.
صحیح ریوشن صاحب، ما سپلی رپورٹ هم دې سو میاشتې مخکې دغه خبره و چې په خیبر پختونخوا کې دا ویل کېده چې 80% چې کوم دی پاکستان کې قرضې چې کوم دي نو هغه پنجاب ته ورکول کیږي، په دې اړه باندې واړه کاروباریان چې کوم وو هغه چې موږ ته ستونزې زیاتې وي چې دا قرضې ترلاسه کړو، په دې وخت کې کاروباریان څه نظر کوي؟
جی نصر الله صاحب، مستافی چې څنګه خبره وکړه هم روان کال د مئی چې کوم میاشته په هغه کې د پاکستان چې کوم مرکزی بینک دی د سټیټ بینک لخوا چې کوم رپورٹ راغلی وو او هغه دا ویلي وو چې په لسو میاشتو کې چې کوم تیر مالی کال دی د هغې په لسو میاشتو کې هغوی ویلي وو چې موږ سره تقریبا د 1 کرب روپو نه زیاتې قرضې چې دي نو هغه خلکو ته ورکړي کوم چې شخصي کاروبار کوونکي دي، 1 کرب او 3 ارب روپۍ د هغوی دغه دعوه وه د سټیټ بینک چې موږ قرضې ورکړي دي، هو بیا په هغه وخت کې کاروبار کوونکو دغه خبره هم کړی و او هم ابو دغه خبره کوي چې په خیبر پختونخوا کې چې کوم بینکونه دي کمرشل بینکونه دي په هغه کې چې دلته کوم کاروبار کوونکي دي یا نور خلک دي یا جاګیردار خلک دي نو هغوی زیاتې پیسې په بینکونو کې جمع کوي خو بیا چې کله کاروبار کوونکي د بینکونو نه قرضې اخلي نو هغوی ته په هغه حساب سره هغه قرضې نه ملاویږي دا ویلی شوی چې اتیا فیصده برخه چې دغه پنجاب ته دي او دغه سی بیا سنت چې دنه په دویم نمبر باندې سنت کې او په پنجاب کې چې کوم کاروبار کوونکي دي او دا ویل کیږي چې هلته کې غټ کاروباریان دي هغه زیاتې قرضې اخلي نو د قرضو زیاته برخه چې دنه دغه دوه ثبوت دي او بیا خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته چې کوم برخه پیدا کیږي نو هغه پاتې کیږي نو هغه ډیره کمه ده او د خیبر پښتونخوا برخه دا ویل شوی چې د یو فیصد نه والا تر دوه فیصد پورې ده او بیا په بلوچستان کې چې دنه هغه بیا په اشارو کې دا هغه ډیره زیاته کمه ده آل تکي چې کوم کاروبار غون کې دي او تا قرضې نه ملويږي سٹیټ بینک دا خبره کوي چې دا سٹیټ بینک خپل ریپورت هم دی په مې کې چې کوم راغلی وو هغه دا ویلی وو چې تقریبا د 50% نه زیاتې چې کوم قرضې دي هغه د سن حکومت اخلي د سوري د سن حکومت نه د سن چې کوم شخصي خلک ته هغه کاروبار غون کې دي هغه ته دا قرضې ملويږي بیا په دویم نمبر باندې پنجاب دی دا مرکزی بینک خپل باندې دا خبره کوي چې 30% چې کومي قرضې دي هغه بیا پنجاب ته دي او چې کومي بیا پاتې کیږي بیا خیبر پښتونخوا ته او چې کوم د بلوچستان څخه بدره وي ته بیا ډیره کمه برخه چې دنو هغه ورکول کیږي خو د دې سره سره بیا د خیبر پښتونخوا حکومت په ورته کې دغه بیان هم جاری کړی وو او دا یو ویلی وو چې د مرکزی حکومت لخوا چې کوم د قرضو سکیم راوړل شي وو د دې نه وړاندې او په شپک پیسه باندې کاروباریانو ته قرضې ملاوي دي نو صوبایي حکومت دا ویلی وو چې موږ خلکو ته په دو پیسه باندې قرضې ورکو او که څوک کاروبارونه کول غواړي نو هغه دی بیا د صوبایي حکومت سره یا د چکم د بورډ اف انویسټمنټ ته هغه دا ویلو چې موږ به هغه ته په دو پیسه باندې قرضې ورکو او د دې خپل کاروبارونه روان کړي
جی صحیح ډیر زیاته مننه کوم ریاض حسین صاحب د وخت را کولو د معلومات شریکولو یو جهان مننه
ډیره مننه نصر الله صاحب ډیره مهرباني
مننه خوشاله اوسئ د دې وخت کو ریدونکو څنګه چې د ریاض حسین صاحب خبرې تاسو واوریدلې ریاض حسین صاحب د دې خبريالو هغه په وخت باندې په دې ارخونو باندې بیا فائنانس او بانکینګ او په دې کې د قرضونو په اړه باندې یا د پاکستان د پیسو چکر ډالر خکته برکیږي په دې باندې په ګرانی باندې رپورټونه را لګي د هغې په دې اړه باندې تجربه زیاته ده زموږ سره تاسو دغه معلومات شریک کړل په دې اړه باندې به زموږ سره د بانک یو کارکوونکی یو افسر به هم موږ سره راځي دغې نه به تپوس کوو چې خلکو قرضې اخیستل ولې سیوا کړي دي په دې وړې قرضې ولې اخیستل سیوا کړي دي قرضې څنګه اخیستل کیږي دا واپس کیږي څنګه په دې باندې خلک څه کاروبارونه کوي د دې ګټه څه وي عام ټولنې ته یا خلک په دې باندې او په خیبر پښتونخوا کې آیا د نه صحیح فائدہ اخیستل کیږي کنه اخیستل کیږي دا ټول هر څه د هغوی نه پښتو خو وړه شانته دمه اخلو بیا راځو او خبرونه په وړاندې بوزو
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د روایت اف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري د زموږ سره هم په دې اړه باندې چې په خبر پښتونخوا کې بیا پاکستان کې په دې کال کې چې کوم دي قرضې یا د دویم سمحي کې پیسې زیاتې اغستل شي وړي قرضې زیاتې اغستل شي ودي په دې اړه باندې زموږ سره فواد خان افریشن افیسر اټ بینک الحبیب اسلامیک یا په اسلامیک حبیب بینک کې چې کوم دي افریشن افسر د موږ سره په دې وخت کې موجود دی ورته کلی وستل مې په خیر راغلی فواد خان صاحب
السلام علیکم جی نسور صاحب څنګه یاست که تاسو خلک
خیر مننه کوم د وخرا کولو فواد خان صاحب په فاینانس کوم سېکټر د تاسو په خپل بانک کې کار کوي خو د پاکستان مایکرو فاینانس نت ورک وای چې په دې روان کال 2022 په دویمه سماهي کې د اپریل تر جون پورې په وړو قرضو کې نږدې 14% اضافه شوه دا اضافه ول شوه د وجوهات څه دي
اول خبر دا وجوہات مائکرو فائنانس پاکستان کی چکم دے نو نیو اسٹارٹ اپ چکم دی آغاز کی گی خلق شروع خپل بزنس شروع کی نو داغی دفار کم فنڈنگ چی گی داغی دفار فائنانسنگ چکم کی گی نو اگر داغی سپارا ڈیر زیادہ کمے دے نو زیادہ تر نوجوان چکم گریجویٹس تھی یا چکل بزنس شروع کی اغوی دسه چلو کی چې دغه پیسو د کمی د وجې چې دغه په کې انویسټ کینو دغه د پارا لار چې د خپل بزنس شروع کولو لپاره نو د بانکونو سره جهانو کی چې را مونږ تدوی قرضې پاسانو قرضې مونږ سره راځي چې څو نمانی یا پاسانه شرایط مانی نو اغوی په غیم باندې خپل کاروبار روان کی او بل خبر دا چې بیا د غیم باندې چې کم دغه مینو په اسانه باندې دغه ته چې فائدہ راځي اغوی سټیبل شي نو په اسانه باندې اغوی بیا خپل هغه قرضې ختم کی پیسو سره
صحیح تاسو چې یو پر خلکو تعلیم یافته بیا وایي چې دا وړ بزنسونه یا کاروبارونه شروع کړي په دې اړه باندې خپل قرضې ختم کړي خو په بانک کې اوس قرض اخیستل غواړي کا هغه وس تعلیم د هغه نشته دی یا هر یو وګړې دی کا خزر سړی دی نو دا سې کوم شرطونه وي د بانک نه د قرضو اخیستل لپاره
اولنی خبر خدا سے یو قسطے یا یو زنانہ دا کا ہر یو قسطے اگر قرضی علی نو اگوی وہ جمین دار اگوی دسا دا پارا علی شیشو دا باغی معنی منحصر کی چی دا قرضی دا دی ضروریات دسا دا پارا علی دویم خبر دا مونگ سرا اگوی چی کم دے نو بیا دا فائنانسنگ چی دا تا چی کم کئی کنا مونگ سرا لکا قرضی اخلی نو دی ضرورتی چی یرا دا خپل پرسنل قرضو دا پارا علی کنا دا سرا پارا علی نو غٹ وجوہات داری چی مونگ سرا دی بردی سے چل کئی چی یار اگوی چی رازی پاسانے معنی قرضی چی کم اخلی نو اگوی بدا چل کئی چی کم خپل مارگیج چی کم وی کم زمکی وی دا اگوی دا پاسرا نو اگوی براوڑی دا اگوی شرائط داری چی اگوی خپل بینکونو سرا بخپل زمک کی دی یا چی دا اگوی سرا کم کیپیٹل دے وٹ ایور چی دا اگوی سرا پراپرٹی دا اگوی باگی سرا کی دی نو پاس دا اگوی په بدل کې به بانکونه هغه ته قرضې ورکړي موږ سره په اسانه باندې دویمه خبره دا غټه چې موږ سره دا غوي بانک دا پالیسی جوړ کړی دا چې دا غوي سره کوم سر مارګې چې کوم دی دا غوي پراپرټي چې کوم دا لکه مثال په توګه غو موږ والو کاغذ 100 روپو قیمت ته لاغي مثال په توګه دا بانک دې ته کوم قرضه ورکړي نو دا به 75 روپو قرضه ورکړي ځکه چې دا غي د بار خپل چې کوم دی هغه خپل مارګې یا سوي هغه خپل هغه دا غي لپاره پری دي نو دا دا غي موږ سره یو څو داسې شرایط چې دا زمکي دي مثال تور د ټول نه غټ خبره چې دا غوي با لکه زیاتره چې په کې پی کې کوم قرضونه غوښتي کیږي پاکستان کې چې کوم په وړو قرضه د تعلیمي دغه نه علاوه نه غوي بدای چې لکه د خپل سن سبا خامخا پرې قرضو په بدل کې دي په دا غوي په بدل کې په بینک غوي ته قرض ورکړي
صحیح لکه دا باور به ورکول چې زما سره شتا یا تختم نه یا کوس با پیسې نه ورکول دا سې ستا سمان دا غستل
شي ایز ا سکیورټی کنا ایز ا سکیورټی چې لکه ان کیس بینک سره هم صدا سي پراتی وي چې دا غي مانی کسبه خدا غنه خواسته دوی د خپل قرضه په کې نو باندې نشو ورکولای نو بانک څنګه دا قرض ورکي نو دا به کم زینه به دوی راکې نو دغه د وجه د پاره دوی چې کم دا پراپرټیز وی هم خاصه نه سو موږ ته په پښتو کې غانا سیستم ویل کی ګونه هغه به دې دا غي په بدل بیا اغوینا بانک قرض ورکي
صحیح د واپسې طریقه خو به هم پښتو خو خلق په خپل تاسو بانک کې د ملګرونو به هم وري خلق د کم سيزون د پاره قرضې زیات غواړي
زیاتره قرضې چې کم دي نو هغه دي چې بانکونو والا راضي زیاتره نو زیاتره داسې اړین چې لري هغه خپل کاروبار شروع کوي ځکه چې پاکستان کې نن سبا ګریجویټس دي یا کم تعلیم یافته کسان دي هغه ډېر زیات فارغ شي نو د مهنګای د وجې او د بیروزګاری د وجې هغه داسې جاب وته نه ملاويږي نو هغه داسې چلو کې چې د خپل کاروبار شروع کولو لپاره هغه د لپاره داسې فاینانسینګ ضرورت دی چې هغه موږ ته فاینانسینګ وشي نو هغه خپل کاروبار روان کړي او داغي په صدا باندې ځان بم سټیبل کی ملکم د پاره امدا ترقی دا نو دې د پاره موږ سره چې کم دي نو د دې د پاره دا موږ سره علی
صحیح او یو بانک خو بوس نه چې لکه هغه پیسې ورکوي د سه سرکاري بانکونه وی هغه کمرشل بانک چې خلکو په خپل کلاو کړی وي شخصي بانکونه وی دوی چې قرضې ورکوي نو د دوی د سود چې کم دی نو دا بار چې کم دی یا د سود ټول لپاره برابر وي د بانکونو کنه د هر یو جدا جدا وی چې وړ وړ قرضونه ورکوي
ندی دا اصل کې زمون سره په پاکستان کې بیسیکلی سٹیټ بینک دا سي دغه راويستي دي مونږ سره دا غوي ورکې لکه د مونږ سره چې قرضې ورکې غوي به مختلف قسمونه دي کنه په پاري بیا پاري باندې مختلف قسمه دا غوي اصول دي او پاکستان چې تاسو خبره وکړه چې کم کم بینکونه دي هغه ورکې نو مونږ سره اسمال بزنس فاینانسینګ یو ټرم دي چې هغه ویلي کیږي چې هغه مونږ سره دی وړوکو بزنس چې کم دي بیسیکلی دي لپاره قرضې ورکې نو باغې کې مونږ سره دا یو فون بینک ته فرست مایکرو فاینانس بینک ته خوشحالي بینک ته ان ار اس پی بینک ته دا ټول موږ سره قرضې ورکې ډېر په اسانه قسطونه باندې او ډېر دغه باندې ورکې نو په دغه خبر باندې دا دغه چې لکه قرضونه موږ ته واپسی باندې پاري باندې وشي
صحیح په خپل خو تاسو په دې باندې هم تعلیم هم دغه د بانکینګ دی د قرضې ورکول ولې هر حکومت چې راشي قرضې ورکوي یا بانک وي چې وړې وړې قرضې واخلي آیا داسې د دې سره څه وده کیږي د دې سره دغه معاشره کې ترقی راځي خلکو ته کارونه ملاویږي داسې څه مثالونه شته چې خلک وایي چې ولې قرضې دا بینکونو د حکومت هر ټایم کې داسې قرضې لانی
بالکل جی بالکل بالکل مونگا ریسنٹلی مونگا وګورو لکه ک ان کیس او زیاتره داسي خلکتا ډیر قابل خلکتا په ملکی خوداغوی لپاره لکه داسي پیسو د لپاره د غوی سر شاته بیک اپ نشته چې غوی فاندینګ وشي یا څه وشي غوی خپل کاروبار شروع کی کچری پاکستان یا داسي نور داسي ملکونه غوی دی لپاره آسان شرایط باندې قرضې ورکی نو مونږ سره لن اندا ډیر زیات پاکستان لپاره
صحیح ستاسو فواد خان ستاسو اواز مونږ ته مخال دغه کوشش کوو چې فواد خان صاحب زمونږ رابطه بیا بحال شي زموږ خیال فواد صاحب سره زمونږ رابطه منقطع شوې ده او دغه بیا ورته کوشش کوو چې ملاوي کوو هم په دې اړه باندې هغه خبرې کولې چې وړې قرضې اخیستل کیږي څنګه چې د چا په ذهن کې یو آیډیا یو سوچ چې هغه وي چې په دې باندې کزه کاروبار شروع کوم او دې کاروبار د لپاره غیر لپاره پیسې نو وینو هغه د وړو بینکونو سره د بینکونو سره اړیکه کول شو دغه بینکونو وړي قرضې غستل شي د دې لپاره شرایط هم داري چې د هغه د لپاره باور بسور کې یا بورته سکیورټي سور کې چې د پیسې به واپس کوم نو هغه صرف دغه د ځان سره ستاسو د پراپرټي یا د ژوند کی په دې اړه باندې مختلف چې خلک کامیاب شوي دي یا ولې د ورکی وخت په وخت باندې د دې سره د کامیابی چانسز زیات دي یا داسې سو ماډل شته چې داسې قرضونو سره خلک کامیاب شوي دي نو په دې اړه باندې د دوی نه پښتو او چې څنګه دوی مونږ سره بیا راشي په خبرونه کې خو تر هغه به وړه شانتي د مخ خبرونه کې شامل کو او بیا راځو خبرونه په وړاندې بوزو
د
ډیو سره اوسې د رويس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پختون خو خبرونه لا دوام لري مونږ نن خبرونه په دې باندې چې وړي قرضې چې کوم دي دا خستل کیږي څنګه په پاکستان کې وي چې په دې مایکرو فاینانس نت ورک او ویلي دي په خپل رپورت کې چې په دې کال په دې دویم میاشت سمه کې لکه د جون د اپریل تر جون پورې پوړو قرضو اخستلو کې یو 14% اضافه شوې ده دا په 2023 کې کال کې سره پرتل کې نو یو سل او سلور درش عرب روپۍ چې دا قرضې ورکړې شوې دي خو په دویم کال کې 2023 کې په دویم سماهي کې په دغه درې میاشتو کې یو نیم سل عرب روپۍ چې کم دینو دا زیاتې ورکړې شوې دي په دې اړه باندې خلک قرضې اخلي ولې هغه د خپل وړو کاروبارونو لپاره جوړ کړي خلک ته خلکو تعلیمونه کړې دي د خلکو سره آیډیاز فکر سوچونه راغلي دي نو هغه وایي چې په دې کې انویسټمنټ وکړي یا په دغه کې دغه پیسې خرج کړي او ځان له پلار یا کاروبار شروع کړي حکومت هم وخت په وخت باندې اعلانونه کوي چې هغه د خیبر پښتونخوا یو صوبایي حکومت یا یو مرکزي حکومت نه وي نو هغه په دې اړه باندې قرضې ورکوي چې قرضې خلک واخلي او په دې باندې د چا کاروبار جوړ شي نو هغه په خپل پر روزګار شي د دې سره به چې نور خلک ورسره هم پر روزګار شي او دغه روزګار سره به په معاشره کې د بیروزګاری چې کوم صفه ده نو هغه به ختم شي د دې یو غټ مثال واخیستل شي او بیا دغه شانتي کاروبارونه جوړ کړ شي نو په دې کې کا د کامیابی چانسز څومره دي یا څومره خلک کامیاب شوي دي چې قرضې اغست دي هغه بانک ته واپس قرضې ورکړي دي حکومت هم دا کوشش کوي وخت په وخت باندې چې دوی وړې قرضې د بلا سود ورکړي د سود نه بغیر ورکړي چې په دې باندې انټرست نوي. نو دغه کوششونو سره مختلف حالات چې کوم دي نو هغه برابرۍ کې د دنیا په مختلف ملکونو کې کیږي. په دې باندې زموږ صفوات خان صاحب بیا په لائن باندې دي. فوات خان صاحب، ستاسو موږ پوښتنه کړې و چې ولې دا قرضې ورکول کیږي، داسې مثالونه شته آیا دې سره د کامیابی؟
مثال مخمانی پسماندہ ملک مونگ سرا داغوی حکومت داسی پالیسیا نے جوڑ کری چی وڑے وڑے قرضے چی کمی ڈیر زیاد پکم شرمانی مونگ سرا اگوئی ور کری نو خلق چی کم دے کم نوجوان طبقہ چی دا کم دغد نو پاسان مانی اگوئی چی کم دے خپل کاروبارونا شورو کلا او پاسان مانی اگوئی دغو کو پڑیر کامیابی طرف کروان دی یو خدا چی داغی کی دا مہنگائی چی کم دغد اگا کم شو بل دا ان امپلائمنٹ کم رے شو دا دا مونږ چې وایو د ان امپلایمنت رمره شو دا هغه کم شو نو داږي سره داږي ملک اتوماتیکلی چې په یو ملک کې مونږ سره ان امپلایمنت ختمي کې مونږ سره نو اټو بیروزګاری ختمي کې مونږ سره نو دا مونږ سره به ترقی کوي مونږ سره کیږي داږي کې مونږ سره نو نو بزنس پر ډیولپ کیږي کاروبارونه به ترقی کوي داږي د پاره چې کاروبارونه شروع کیږي داږي د پاره مونږ سره پکاري شي نو نو نوکران به نو نو صاحب ضرورت وي اتوماتیکلی دې سره خو یو د غربت د کم بیروزګاری سره دا هغه ختم شي د ملک ته هم فائدہ را او اکثر کې نه خپل نو دا تاسو شان ته پاکستان کې چریدا سي پالیسيان جوړې شي چیرې دا کم چې موږ سره دی وړي وړي قرضې په آسان کسونو باندې یا په آسان دغه باندې شروع کړي ان شاء الله امید ده چې پاکستان به هم زر په خپل حکومت باندې ودرېږي.
صحیح، یو خو ستاسو نه پوښتنه دامو کو فوات خان چې په پنجاب کې 80% په د زور یو رپورټ درې میاشتې مخکې هغه چې 80% کمې قرضې چې پنجاب وسن کې اخیستل کیږي، په خیبر پختونخوا کې آیا خلک خبر نه دي یا د کم ځوانان چې دي یا دی تعلیمونه کړی دي یا غو بیروزګار خلک چې دغه سره آیډیا ستغه چې موږ سي کاروبار روانول شو یو خ فکر لري نو په دې اړه باندې دوی خبر نه دي کدي قرضې اخیستل نه وړي؟
اول خبر خیبر خبر مذہبی رجحان نو دی بلا تا کم قرض چې یو بینک ورکې نه باغې باندې خامخا سود واخلي زیاتره کم پښتانه چې کم کوم دی پیچ کم دی نو د سود نه کرکه کوي دی نه وصل غواړي یو قرض یو او بجټ مون سره تا غلا زه م خبر نه لکه ته ان کیس زیاتره خلکو ته پته نشته چې را داسې په دې پلاني پلاني بینکونو کې یا په دې پلاني پلاني زینو کې داسې قرض ورکړي چې په آسان کې سنو وایي نو کو ان کیس دی بینکونو یا داسې پراپر اډورټایزمنت د دې وشو مشهورتیا وشو چې په یره خلک اجازه مهم شروع شي نو کاغه په پرنټډ میډیا په تر باندې وي کده سوشل میډیا په تر باندې وي نو ډیره زر به خلکو ته اجازه هم ملاو شي ان شاء الله کې دي شي چې موږ سره د دې اشاره چې په خبر په خپل خاطر دام سی واشي نو الټیمیټیکلی موږ سره با انویسټمنټ د پاره ډیر ځات کیږي د نو ځوانانو سره راوي د خپل کاروبارونه شروع کی نو ډیر خبر وي د خبر په خپل خاطر په انداز سره به هم د سی واشي.
صحیح، فوتخن یو خو په پاکستان کې بیا په خبر پښتونخوا کې خلک د غواړي کوشش کوي چې سرکاري نوکری ورته ملاوي شي کډې وروړه هم خو کوشش کوي خه تعلیم به وي په دې اړه ته چې کوم قرضې خلکو اغستې دي د پرایویټ سېکټر ته د خلکو دومره فکر نشته ده خو په دې اړه باندې کتا سو وکتل شي خلکو قرضې اغستلې وي تاسو داسې مخه تاسو په بانک یا نور بانکونو کې راځي سکسس سټوریز مخه ته راځي چې سو کام چې قرضې اغستې دي او کامیاب شوي؟
مسلا سے بہتر ادا سے دغم سر عمران دراغلی بھی چھ خلق و قرضی اگست کی باغی مانی لیکن ڈیر زیادہ حالات ہوئی خراب بھی معاشی طور مانی نہ ہوئی راشی دا سے کاروبار دفار ہوئی سر خط سوچو نہ ہوئی خد کاروباری دغل و سر افواہ ہوئی راشی دن سردا سے بینکوں نہ یا دا نور دا سے زمین سے پاکستان کی ڈٹول نے بل ادارہ دا اخوی اپنی مانی رہا کی چاہو بینکوں سرم دغش رہو تو فنڈنگ کے بیٹھا سے پر نو اگے جو دا سے ادارہ دے چاہو وڑو وڑے وڑی قرضی ہوتی پاسان کے سن مانی بلا سود قرضہ ہوتی ہوئی نو هغه سره دا چې ډیر زیات خلک چې هغه خپل کاروبار شروع کی پاغه باندې په آسان باندې موږ سره ډیر زیات آسان باندې موږ سره قرضې ختم کی خپل کاروبار هم درکې او خپل قدم باندې ودرې کی موږ سره نو دا چې د خوده بنا داسې استوریا نه دي خوده بنا داسې موږ سره چې هغه موږ مخ ته راغلي دي په دې وجه باندې.
صحیح، یو خبر دا هم کیږي چې خلک وي قرض والی بیا بانک ته خو به خامخه پیسې واپس کوي د دې انسټالمنټس یا د میاشتې بس پیسې واپس کوي آغا خلق چې د کم کاروبار د پاره واخلي یا کاروبار په جوړ نکی په بل ځای کې ولګوي نو بیا هغه پیمنت واپس نشي کولای هغه پیسې واپس بانک نشي ورکولای خلک چې د سره لپاره پیسې واخلي او کم کاروبار د لپاره، آیا تاسو داسې دغه راځي چې هغه په نور څه کې لګي او دغه وجنه هغه ناکامۍ سره مخ کیږي؟
بالکل جی، عمدہ سے دا زیادہ خلق چکم دے نو پی سی والی دا کاروبار پا بانا مانی یا دا سی پا دغا مانی، او اگر بیا پا پرسنلی خپل چکم خرچی دی یا سری پاگی مانی ولی گئی یا مہنگائی دا یا دا کور بلون ادا کئی یا زیادہ اور مانی ودون پی کئی یا موسر نو دا سی خپل ایکٹیویٹیز پی کئی یا پی دا خپل دا سی پزول خرچی پی کئی موبائل پی والی دا سی نور دغا پی والی، نو انسٹر آف بجائے دا دی چی اگر موسر پا کاروبار کی انویسٹ کی اگر موسر دا سی پزول خرچانو کی اگر پزول خرچ کی نو بیا دا غوی سره دا چې کوم بینک دې نو لازم ان تعالی قرض درکې دا غوی د پاره تاسو بیا دا چې ټایم پیریډ خو دې وی دا چې وخت دې خو دې وی چې پاره کې به دا موږ په سیسونو به آسان باندې راکوي، نو چې تاسو ساخت لې کوم پیسې چې هغه سیاره ته بزوله خرج کړه تا بجای د دې چې تا کاروبار کې دا خرج کړي وي یو ورکه کاروبار دې په شروع کړي وي نو ډیلی ټو ډیلی یا منتلی وایز بتا دا غي نه ګټ راځي نو تا خپل معاشي بم ځان سپورټ کولې او کوم قرض چې کوم دا سم آسان کې کونه چې کوم دې هغه مونتا ورکولې شي، نو دا ټول پټنا کاندې د دې چې موږ سره کوم دا نوجوانان دي یا نور دغه دي نو قرضې خو دي خو هغه د خپل ځان سره لپاره خرج کیږي دا غي د ورکولو بیا دا غوي سره طریقې نه وي چې تاسو څنګه ورکو اتوماتیکلی هغه بیا بانک چې کوم غوي سره کوم پراپرټي خو دي بیا چې هغه دې ځکه کوي یا نو څه قانوني کاروي کوي دا ټول نه ګټنې کې ته خبره دي.
صحیح خو خان صاحب، تاسو د بنگلاديش مثال ورکو په خیبر پختونخوا کې پاکستان کې هم کده غشانته پوړو قرضو باندې کامیابی موندلې کېدلې شو پرایویټ سېکټر ورسره داسې مضبوطې دلې شي، نو آیا د حکومت لپاره یا د میډیا لپاره څه کردار ادا کول پکار دي چې خلک دې طرف ته مایل کړي چې په خپل خپل ودري؟
مثلا صرف یو خبره خدا دا چې پاکستان چې نن سبا کم سټیټ بینک کې دغه ورکې نه داغې شره ډېره زیاته سي والا کم از کم لکه قرضې ورکې نو سو کایبور وته ویل کېږي دا د بینکونو خپل یو دغه وي چې پاغې په نسبت باندې داغې باندې بیا دغه سود کم چې شره وي هغه فکس کېږي او هغه ته یلي یو خو پاکستان لپاره دا پکار ده چې څنګه بنگلاديش خپل په اسان دغه باندې قرضونه ورکړه او خلکو کاروبارونه شروع کړي، پاکستان لپاره دا پکار ده چې داسې په اسان دغه باندې او په کم شره باندې سودي سمه شره چې هغه په کم دغه باندې قرضې داسې سکیمونه جوړ کړي نو اسانه باندې ممکن ده چې په اسانه باندې موږ سره داخله کړو خپل دغه نه فائدہ والی.
صحیح، تاسو کایبو
خبره ده چې پاکستان به هم ده. جی جی،
تاسو کایبور خبر ورکړه چې هغه ډیسایډ کړي فیصله کوي دا کایبور څه شي دی؟ سوري،
کایبور بیسیکلی کراچی انټر بینک آفر ریټ دی، موږ سره دا د بینکونو خپل دغه وی د کراچی نه دا دغه کیږي چې پاغي باندې بینک دا دغه وینا یو سیستماتیک یو دغه وی چې هغه دی لور کی او پاغي باندې بیا بینکونو چې کم قرضې ورکې نو دا دغه نه بیا پاغي په سود باندې دغه په ستمانی سودی نظام بیا راته لیږي موږ سره.
صحیح، تاسو هغه چې دا بورډ د هغه فیصله کوي چې دغه پیسې به څنګه اخلي، تاسو دې اړه باندې هم خبر ورکړئ چې حکومت یا پیسې هغه اشاره سود چې کم دغه زیات اخلي ځکه دومره فائدہ نشته، خو حکومت هم اعلان وکړي زیاتره د پیسو ورکولو خلک د هغې نم دومره فائدہ نه لیدي، قرض دې نوم نه یریږي، دغه وجه سره د حکومت په دې خلکو کې آگاهي یا پوهه نشته؟
دا نفلاسک داسې چلو شي چې موږ سره په صحیح طریقې سره داسې ایڈورټایزمنٹ وشي یا داسې موږ سره د هوږي اګاهي مهمه وچلېږي چې یاره د دې فائدې څونه دي یا د دې ضرورت څونه دي یاره د دې مقصد څه دی چې کوم دا وړې قرضې چې کوم ورکي نو ممکن نه چې په اسانه باندې خلک هم ته خبر شي، زیاتره دا راځي چې دینه خلک خبر نه دي، نو په انکیس حکومت داسې په خطر طریقې سره په خطر وي سره موږ سره ایڈورټایزمنٹ کو د دې مشورتیا وکړه یا سوشل میډیا دا نن سبا ډیر زیات عام استعمالېږي نو
خبر مقصد دوی په خپل کاروبار یا په خپل خپو باندې ودرېږي او د سره کده غيو کس کامیاب شي نو دا بزان سره نور کسان نو کران کیو د دې د بنگلاديش مثال هم ورکړو په د پاکستان مایکرو فینانس نت ورک وای چې په دې کال کې په اخرنی دویم سماهي کې اپریل تر جون پورې 14% وړې قرضې سیوا شوې دي، خو د دې وجوهات مختلف دي. د لوی خبر پښتونخوا خبرونه وخت پاتې رسیدلې دی پسې به یو ګنټه وروسته تاسو ته به شواک مومن نړیوالو سیمه ایز خبرونه وړاندې کوي. په دې کې به د پاکستان په سیاست او په سواد کې کوم احتجاج شوی دی په دې اړه باندې به هم روستي معلومات تر سره شریک کوي. دیو تاسو فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام، یوټیوب باندې هم فالو کولای شئ، د خپل ملګرو سره شریک کولای شئ. ډیره پاسانه باندې کوم رپورټونه تاسو نه پاتې شوی وي، کوم انټرویو غانې تاسو نه پاتې شوی وي، او کوم خبرونه تاسو نه پاتې شوی نو تاسو فیسبوک او یوټیوب باندې هر وخت کتلی شئ. د لوی خبر پښتونخوا خبرونه سره زه نصر الله خان، د دې خبرونه پروډوسر محمد علمگیر خان او انجنیران تاسو نه اجازه غواړم. خدای پامان.